دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 3 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو سربیره مطبوعاتو ته کتنه لرو ورسره سیمیز او نړیوال راپورونو ته مهم په دې خبرونه کې ځای ورکړی دی خو تر هر څه وړاندې به وار مجید بابر ته ورکړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په سر د سیاسي کارکونکو د وجلو شمیره 22 ته ورسیده د خیبر پښتونخوا په حکومت کې اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولې دي په امریکا کې د ترهګرۍ په تور یو کس د پولیسو لخوا وجل شوی دی اوست مشال د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د ابتابات په دمتور یونین کونسل کې د مسلم لیگ نواز او هو تحریک انصاف ګوند د کارکونکو ترمنځ د بلدیت چاکونو په سر یو خطه کې د تحریک انصاف درې کارکونکو وجل شوی او دوه نور شوبل دي د پولیسو چارواکو تیر ماخام مشال ایډیو ته د پیخه پاړه ویل دي چې په یاد سیمه کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس سجاد په بلدیتي ټاکنو کې د بایلر ورستو د تحریک انصاف په کارکونکو ډزې وکړې د غوډریو سیاسي کارکونکو د وجنې سره په یاد سیمه کې د بلدیتي ټاکنو په سر د وجنو شمیره 22 ته ورسیده په صوبه کې د ټاکنو پر مهال خراب امنیتي حالات تورونه الیکشن کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په یو بل لګوي خو به طرف رسیدون کې وای چې په صوبه کې د امن ومان ساتلو ذمہواری د صوبایي حکومت ده د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد د 10 مې په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي تیر ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم یو خبري غونډې ته د بنا پر مهال په دیړه وویل
پاکستان تحریک انصاف یو سیاسی جماعت دے دا ہی کارکنانو دیر ناروا کار کر نوڑے کاری کڑے دے آغی پا زیدہ دے چے وہ لسل ادارہ حق ور کڑے وے چے آغی پا آزادانا رہے دا ٹاکنی کڑے وے آغی پا آغی باندے پا غلط طریقہ مجرمانا طور پا آغی باندے دا اثر پر وصلو کوشش کڑے دے پا آغی باندے منت افسوس دے دیر افسوس دے
په پیښور پریس کلب کې د عوامي جمهوریت اتحاد مشر او په صوبایي کابینه کې سینیر وزیر شهرام ترکی خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې د دغو درغلو نوټس واخلي او حکومت ځلو کې درغلي شوې دي د هغې نتیجې کله د مګرځوي او بیا ټاکنې وکړي بل خو تیر ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور وي چې په دغو بلدیتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلي کړی دي نو د دوی ګوند دوباره ټاکنو لپاره تیار دی د بشری حقوقو سارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللې د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د سانګي سړونکو هیتربار په بلخ کې د یو مرستندوی غیر دولتي ادارې د نه کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وباله د پیپل ان نیډ په نامه د دغه ادارې کارکونکو وړ مشپا د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو په ډرو وجل شول هیتربار په دې اړه چې پر کوم دلایل دغه پیښه ته د جنگي جرم نوم ورکوي لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
there would have to be a full investigation to determine it but
دا وای په دې اړه باید بشپړه څېړنه وشي چې دا معلومه کړي خو کدا په ولسی وګړو یو قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته دا به یقینا جنگي جرم وي په قربانیانو کې د یوې خدي په ګډون 15 تنه د دې ادارې کارکونکو دوه ډرایورانو او دوه ساتونکو دي تر دې دمه د دې پیښې په اړه چپغړا نه دا غسته د برتانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي دیس موند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به په پرمختیايي چارو ولګيږي
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کلب موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
To Afghanistan.
برتانیا یو د افغانستان سره ستره مرسته کوونکی هیواد دی د امریکای خار باستن پولیسو د ترهګرۍ د یو معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډډ وشته وجلې ده دا کس تیر ورځ وختي د دغه خار په روز لینډیل سیمه کې د یو دواخانه مخې ته وشتل شوې ده پولیس وایي شپږ وشکلن اوسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا وجل شو چې کله چاقو په لاس د اف بی آی په یو کارکونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړو پولیس زیاتوي دوی یو ویډیو لري چې په ښکاری اوسامه رحیم د دغه امنیتي چارواکو په لور ورزي او هغه یې تری ورسته کیږي خو د اوسامه رحیم رور ایمان رحیم په سان فرانسیسکو ښار کې د جمعات امام دی. په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې پولیسو هغه وخت د ورور د شانه وشته چې د خپل کار ځای ته د تلو لپاره په یو بس سټاپ ولاړو او په ټلیفون یې خپل پلار سره خبرې کولې. د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د راپورونو له مخه لږ تر لږه څلیرې عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بس چې په یوه غرید لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي هم دي. یو ځایي چارواکي ویلي دي چې زخمیان د نږدې یو ښارګوټي چالوس روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرچ د کسپین له سمندرګي سره چې ډېر سیلانیان وردي خلوی. ایران د ټرافیکي وضعیت په لړ کې ډیره خراب سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال له 1300 زیات کسان په دې هیواد کې په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي دي. او وروسته خبر ده چې یورپی پارلیمنت د ماسکو لخوا د یورپی یونین یو کم نوی سیاستوال روسته له داخلېدو نه د منع کولو په ځواب کې د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د یورپی پارلیمنت مشر مارټن شولز تیر ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او ویل چې روسي چارواکو پر خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني ذمهوارو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړې او هم په دې کې پاتې راغلی چې په نښه شوو کسانو ته د دفاع حق ورکړي او یا اجازت ورکړي چې خپله دعوه پر مخ یوسي. شولز وویل دې ته په پام سره چې له تور لیست خبر افراد لري نشي یورپی پارلیمنت بل خپل دفترونو ته د روس د سفیر ولادیمیر شیروف او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو د لاسرسي په برخه کې به محدودیتونه ورکړي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بتاباد کې د بلدیاتی ټاکنو پر سر د دوه سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتی انتخاباتو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه پر واکمن صوبایي ګوند د ټګي تورونه لګوي. د صوبایي حکومت د ائتلافي ګوند جماعت اسلامي یو مشر په دې اړه وایي
اغیتا پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نو پکار خدا کاروم اغی کړی دی چې پولیس بډې روزاینو کې د اغی لپاره استعمال شوی دی.
په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي که څه هم ځینې قوتونه د قانونو ترمنځ د بیلتون هڅه کوي خو په دې صوبه کې د پښتانه او بلوچستان ترمنځ کومه شخړه نشته. په دې اړه د سیمیز چارو یو ځای کارپو وایي
د بلوچستان پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړه دی. پښتون خپل په خاوره پروت دی بلوچستان خپل په خاوره پروت دی.
د افغانستان خوست ولایت چارواکي وایي چې په مساخیل ولسوالۍ کې ګڼ شمیر وسلوال وژل شوي چې د دیر شو مړي په جنگي میدان کې پراته دي. د خوست والی په دې اړه وایي
دا خلک خارجي اتباع دي او سر صلیبي خپل هوادونو ته رسي.
پر دې سربیره په روانه غړي کې درته یو شمیر نور سیمایز او نړیوال راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. د دې ترڅنګ چې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سرازو لمړي راپور پر مازیګر د خیبر پښتونخوا په بتاباد ښار کې د بلدیاتی انتخاباتو پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د پولیس چارواک په وینا د درو واړو وژل شوو کسانو اړه د پاکستان تحریک انصاف سره ده او دا کسان د پاکستان مسلم لیگ نونډلې په ډزو وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د ایبټاباد په فوارا چوک کې 13 ورځ مازیګر د ډزو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف درې کارکونان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پیښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو قراقرم هایوې باندې مړی کې خودل. په پیښه کې د ککړو کسانو زر تر زر د گرفتاری مطالبه وکړه او لوی سړک تر دوو غنټو پورې بند وساتلو. د پولیس تر مخه د دمتور یونین کونسل څخه بلدیتی ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سجاد ملګرو د پاکستان تحریک انصاف په کارکونانو ډزې کړې دي. د سیمې ډی ایس پی عزیز افریدی د احتجاجي مظاهرې پر ځای رسنیو سره خبرو کې وویل چې پیښه کې د ککړو کسانو د گرفتاری لپاره عملیات پیل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د پیښې غندنه کړې ده او له پولیسو څخه غوښتنه کړې ده چې پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي شي. یاد دي وي چې له دې پیښې وړاندې هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بلدیاتي ټاکنو په تاوتریخوالي کې 13 کسان وژل شوي دي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې د دیرشم مئی تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه پر واکمن تحریک انصاف ګوند د ټګۍ تورونه لګوي. په دې لړ کې پرون په صوبایي حکومت کې شریک واکمن ګوندونه جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد وایي چې دا ټاکنې د یو مخصوص ګوند په ګټه تمام شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې له سره دې ټاکنې وسي. نور تفصیل پېښور د خالد خان په راپور کې واوري.
دا جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د نه پورز پیښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبريالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دیرشم مئی په زور او زبردستي اوټونه په خپل حق کې اچولې دي او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پیښور، نوخان، مردان، ډیر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي چرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوي دي.
پاکستان تحریک انصاف یو جماعت دی، سیاسی جماعت دی او دا هغوی کارکنانو ډېر ناروا کار کړی، ناوړې کارې کړې دي. هغوی په ځای د دې چې ولس له اداره حق ورکړې وې چې هغوی په آزادانه رایې د ټاکنې کړې وې، هغوی په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه طور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډېر افسوس دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوري اتحاد مشر شارام ترکې په پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال وویل چې صوابه ضلع کې پولیس، انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د هغوی ګوند به د دیرشم مئی ټاکنو کې د درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي، خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن د دې خبرې مونږ اپیل کوو چې د دې نوټس واخلي او په دې معنی دا ریزلت کله دم قرار کی چې کوم ځای کې داندې شوی دا ری پولینګ ته لړ شي او کوم خلک چې په دې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کول، الیکشن کې ریګینګ کېدل، پاغې معنی قانوني کاروایی کېدل، دا ر الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
دغه شان پیښور کې د جماعت اسلامي ضلعي امیر صابر حسین اوان دا پیښور پټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویل دی چې پټاکنو کې د ټګې او درغلې د پاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې و. خو بیا د جماعت اسلامي امیر پروفیسر ابراهیم وای په کار دا چې د صوبې وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې ته پام وکړي.
یعنی د صوبایي حکومت خو دا زپ دې باندې افسوس وایم چې صوبایي حکومت د صوبې پولیس د خپل جرم د پر استعمال کړي دي. هغه ته پاکستان تحریک انصاف ته د کار نه پکار، خدا کارو هغه کړي دي چې پولیس بډې روزاینو کې هغه د پر استعمال شوې دي.
دا یادونه ده چې د شپږ مې نه پاس په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمہوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پېښور پریس کلب مخې ته د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلي پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي او په پریس کلب کې د خبري غونډو لړۍ روانه ده. حکومتي او د حکومت مخالف ګوندونو امیدواران او غړي په ټاکنو کې د درغلي تورونه لګوي او لزان سره د ثبوت په توګه د ووټونو پرچی او مهرونه هم راوړي. زموږ خبريال ځلان یوسفزی د پېښور پریس کلب د سترګو لیدلې حال راکوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
په دیرشم مئی تر سره شوی د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره روان دي چې پکې د حکومت مخالف ګوندونو سره سره د حکومتي ګوندونو امیدواران او کارکونان هم مظاهره کوي. د ګل او نهي پرواز یوازې په پېښور پریس کلب کې بلدیاتي ټاکنو کې د درغلې پر ضد 25 پریس کانفرنس او د پریس کلب مخې ته لسو څخه زیاتې احتجاجي مظاهره وشوي. یو احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د جماعت اسلامي لخوا د بلدیاتي ټاکنو امیدوار نور محمد مشال ریډیو ته وویل
یو سی 55 مریم زئی ز د ډیسټریکټ امیدوارم. الیکشن ما ګټلې د شپې 2 بجې ما ته اطلاع را لیدا
مونږ میټایانی وبشلې پرون مال اطلاعات لاله چتا الیکشن بیل لیدې ما ته نه پارم تیر را کړې دې ما ته چې دا بده ته صفا در کوم زما ایجنټ ته ویلې کنا زما ایجنټ ته چې دا بده ته صفا ملاویږي زما ایجنټ په دغه سیز واپس کړې دې نه داغنه لیکلې غسی نه ولې لیکل ور کړې دې
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د پېښور هریانا یونین کونسل څخه د ټاون ممبر لپاره امیدوار جمال وینا ده چې پټاکنو کې په غټه کچه درغلی شوې ده چې ذمہداری د انتظامیه په غاړه ده
زموږ په ناسا په پایان په وومن پولینګ سټیشن باندې الیکشن تقریبا بند پاتې شوی دی په چولی تقریبا بند پاتې شوی دی په هریانا پایان باندې چې کوم نه بدماشي شوې ده جالي اوټونه چې کوم نه پول شوی دی او نو دا 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 بدماشي او ټول وجه سوا د ټول وجه د الیکشن کمیشن نه اهلی بد انتظامی او دا غي د سکیورټی نه کیس انتظامات چې پولیس با د ټرافیک پولیس له چکم نه نو لرګي ور کړو او غي حکومت غي عوام ایس کنټرول کولی نشو ګرمي وا ډیر زیات بد انتظامی وا
په یو بل احتجاجي مظاهره کې ګډون لرون کې یو کس چې په دې بلدیاتی ټاکنو کې خپل سوکې هم ګټلې ده وای چې د بری باوجود هم د لټاکنو څخه مطمئن نه دي
زما شیرشانوم دې دا وارد 265 نمای الیکشن ګټلې ده خو جرنل کونسل خو داندلی شوی دا غلط شوی دی الیکشن ټیک نه دی شوی داندلی دا شوی چې بیلټ پیپر 12 شوی دی استعمال شوی دی او به اخره کې دسی کارو شو چې بکسې کې خو شو په یو کمره کې تعلق لري شو او ټول خلک بار کوي آرمی والا برازي الابا چې دینو کاونټینګ کیږي هغه نه بعد دوه کسانو سره په دغه کې د ټول کله د خبره غوا ده او دوه کسانو سره دنه کې نه هغه کمره کې چې شاته کړکی و پاغه باندې دغه راغلي دی ووټډ وستې شوی دی او نور ووټډ بګیا چورې شوی دی
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک رسنیو ته په خپل یو بیان کې ویلي دي چې رڼې ټاکنې کول د الیکشن کمیشن ځمېداري ده بلخوا الیکشن کمیشن د سلو څخه زیاتو پولینګ سټېشنو باندې د بیا ټاکنو احکامات جاری کړی دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې کچر الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې بلدیتی ټاکنې بیا لسره کول غواړي نو دوی ورته تیار دي زلان یوسفزای مشال رادیو پېښور
زموږ غله مشال رادیو څخه ورې د خیبر پښتونخوا په بنو کرک او زلال کې مروت کې تر بلدیتی ټاکنو وروسته ځینې غیر سرکاري نتایج مخې ته راغلي خو ډېرې لا پاتې دي په دې سیمو کې د ځینو یونین کونسلونو نتایج متنازع ګرځول سوي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخې ته نه راځي او وخت په وخت بدلیږي عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي
په بنو کې ټول یو کم 50 یونین کونسلو کې به یو کم 50 زیلی او یو کم 50 تحصیل کونسلران منتخب کیږي مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمله پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه تر لسه شوی نتیجو تر مخه بنو کې یو کم 50 یونین کونسلو کې د 240 یونین کونسلو نتایج مخه تر غلی چې په زیلی کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فی ډلا په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی یعنی جمعیت علما اسلام فی ډلې 19 پاکستان تحریک انصاف 12 آزاد و پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو عوامي نېشنل ګوند و او پاکستان پیپلز ګوند یو سیټ تر لاسه کړي دغه شان بنو کې په یو کم 50 یونین کونسلو کې د سلويخ تحصیل کونسلو نتایج مخه تر غلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علما اسلام په دویم نمبر دی د الیکشن کمیشن عملی تر مخه بنو کې اووه زیلی کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او بنو کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخه تر راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کیسونه درج کوي دغه شان ضلع لکی مروت کې درې دېرش یونین کونسلو کې به درې دېرش زیلی او درې دېرش تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرال کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت درې دېرش زیلی کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فی ډلې 13 پاکستان تحریک انصاف 4 پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو 200 ګټلې دي د ټول ټاکنو عملی تر مخه د غلطا درې زیلی کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فی ډلا په اول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی هم دغه شان کرک ضلع کې به هم 21 زیلی او 21 تحصیل کونسلران د بلدیاتی ټول ټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دی ښودل شوي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
زما ژغل مشال ریڈیو څخه اوري. کته هم د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري نتیجې به پر 8 جون اعلانېږي، خو غیر حتمی نتیجې هم را روانې دي او ګټونکي کاندیدان خپل کامیابی لمانځي. په ګټونکو کاندیدانو کې یو شمیر زنانه هم دي او دوی خوشحاله دي چې د څه لپاره یې ووټونه اخیستي، اوس به د همهغه مقصد لپاره کار کوي. رابعه کرم خان په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
صدف افتخار چې د چارسدې ترناب کلی سره تعلق لري د خپل کلی نه کونسلر منتخب شوې ده، وایي چې خپل هم تعلیم یافته ده او په ایجنډا یې وړومبی نمبر د جنکو تعلیم دی.
کله زه الیکشن ته ودرېدم نو ما دې ټولو تر دې نه مخکې راویلي دي چې زما چې کوم اهم مقصد دی هغه دا دی چې زه په کلي کې د زنانو تعلیم عام کړم، ځکه چې زموږ په کلي کې د زنانو د تعلیم لپاره هیڅ قسمه پرمختګ نه کیږي، نه شوی نه دا چا وهم او ګمان کې راځي. بل چې کومې زنانه زیاتره تعلیم یافته دي یا بې تعلیمه پاتې کیږي په کورونو کې، هغې پاره د دستکاری سنټر جوړول چې اغوی پاغه کینی او خپل هنر مظاهره اغوی کولی شي، مطلب چې اغوی کوم ابیلیټیز پاغوی کړي چې هغه ابیلیټیز اغوی خولی شي.
د کوزیر میدان سره تعلق لرونکي شما قاسم چې مخکې هم د خپل کلی کونسلر پاتې شوی ده او سخ کال بلا مقابله منتخب شوی ده، وایي چې د دوی په سیمه کې د زنانو بهر تلل ګران کار دی، خو د خپل کورنۍ کومک لوجه دی یو وار بیا دا حوصله وکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دی اویل غواړي چې خپل علاقې زنانو لپاره کار وکړي.
سیاست سره خو چونکی دلته کې حالات داسې وو چې لکه خلص خپل حقوق هم نشو ملاوېدی او خپل ورځي اختیارات هم چا سره خپل نشو، لکه په خپل سر مونږ هېڅ هم نشو کولی. خو بیا هغه زما سره خپل قانون پوره مرسته وه، زه به د خپلو علاقې د خلکو لپاره او خاصکر د ښځو د خدمت لپاره به زه پوره کوشش کوم.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د مقامي انتخاباتو په اړه جوړ کړی شوی د قائم کمیټې غړي راج طریفت وایي چې په مقامي سطح د زنانو سیاست کې برخه اخیستونه به یو ښه ماحول جوړېږي. دا سمره چې به سالانه ترقیاتی پروګرام وي نو دا به مونږ زلو ته ورکو او دا به هم دغه خلک استعمالوي کم چې په مقامي انتخاباتو کې کامیاب شوي دي، نو د مقامي انتخابات دا منتخب غړي به ترقیاتی کارونه کوي. د فکر د په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخاباتو کې څه د پاسه په 6.5 سیټونو شاخوا 9.5 زنانو برخه اخیستې وه.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري نوې اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې تاسو نن ورځ اوریدلای شئ. او سمزو د کوټې پر لور د ولسم په کوټه شهر کې پر مازګر پښتون د کوونکو په مستون کې د پښتون د ډلیز وژنې پر ضد احتجاج وکړ. دوی پر سړکونو راووتل او د پښتون د وژونکو پر خلاف شعار نور کول. دا احتجاج د عوامي نېشنل پارټي د کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فدرېشن لخوا ترتیب شوی وو. نور تفصیل زموږ همکار نیاز مسخیل راکوي.
د پښتنو زده کوونکو سازمان پی ایس ایف لاړخه دا احتجاجي مظاهره د کوټي له بلابلو لارو تیرېدو وروسته د کوټي پریس کلب مخې ته په غونډي بدل سوه. په دغه موقع د یاد سازمان صوبایي صدر ملک انعام کاکړ د مستونګ پیشي په لړ کې د درویش دورانی په مشهور شعر خپل وینا پیل کړه.
چې نبیا سي تور پورته نصر په وینو رنگ سي چې نبیا سي تور پورته نصر په وینو رنگ سي بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سي. خل خدا وای چې د مستنګ واکې د مستنګ واکې ته ډېر غټ شاته په سمندر پروت دی. ول چې کله دتا یو ما کوم کومه لاسونه ته بلاسونه کی سر ورکړي دي دغه په میان کې داسې وساده شي نه سره غلي چا کومه سره وجنګي. خو لیکن نن دوا غیار ته دا ویان چې د پردی او شاته ولار دی د پښتون وینه و دون ارزان نه ده چې په کومه چرنګې ته غړي په غزي باندې د وینه توکي چې د فخر افغان بچا خان چې یو کارکون پردا خاوري دومره درته یم واغیار ته دومره یم دومره وکي چې سبا برداشت کړي.
د یاد سازمان پی ایس ایف صوبائی جنرل سیکریټر اخلاق بازی په مستون کې د پښتنو پر ډلیزه وزنه وویل چې دا غمناکه پیښه به پښتانه کله هم هیر نه کړي.
هغه خلکو هغه غیارو هغه دشمنانو د دې سره ډېره ویره کوي چې دا پښتون قوم کچېره موږ تعلیم ترې نه کوي، کچېره موږ کلام ترې نه کوي، کچېره موږ کتاب ترې نه کوي، هغه ورځ لري نه ده چې پر دا خطاب باندې به دغه پښتون قوم حکمراني کوي.
د دوشنبه په ورځ نوښته د پښتنو زده کوونکو سازمان پی ایس ایف لخوا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې ترسره سوه چې په همدغه ورځ په کوټه کې د پاکستان وزیر اعظم په مسري کې ټولګوندیزه غونډه ترسره سوه چې پکې د مستونګ له خونړۍ پیښې وروسته د امنیت خوندي ساتلو پلانونه مطرح کړل سول.
زموږ غله مشال رادیو خبرې په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي پر دې سربېره چې په وار وار هلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅې شوي دي، خو بیا هم د قانونو په حیث د پښتنو او بلوڅ ترمنځ کوم شخړه نشته. دوی وایي په بلوڅ میشته سیمه مستون کې د پښتنو د وژلو دا وروستۍ پیښه هم شایي د دې قانونو د سره جنګولو یو سازش وو چې د دوی په وینا سیاسي مشرانو په یو وخت رد کړ. بریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو قومونو یعنی بلوچ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنی نشته. دوی وای که هرڅو بهرني او په پا پاکستان دننه قوتونه د دې دوو قومونو د جنگولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوچ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیشه لومړی نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسي سازشونه سوي دي. د وویل
افغانستان کی د روس جارحیت رالی بیا کوشش دا اوسو چې مذہب پرست او د قوم پرست کب کی ہو جائیں گے، لیکن دادوار مرحلے ناکام شوے. بیا کوشش دا اوسو چې د مذہبی پر قواریت پر نامه د شیعہ او د سنی جنگ جوړ سی، لیکن دا هم ناکام شوے. وسی وربیا کدلی سی دا ازایم دا سازش وی چی پشتون کام او بلوس کام ولکه ودری دشمن خپل ازایم پراکی.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربیره باید مرکزی او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي اومي ګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل لزغمه د کار اخیستلو شی پریکړې کړې دي.
واقعتا نم پښتونخوا هم پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبرانو وکړي، بیا دا نورو پارټیانې خدای کړي جماعت علما نظریاتي او منیشن پارټي دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې هر له دې زه خدای مکه دا ښار توانی نهسي. دا که واقعتا د پارټي موله دا ښار به تنیمی زیات څه وولی ټول صبح کښې به یو داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوڅ ولس ته پېښ شوی وای. هغه په حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقعیت کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغه حسن بلوڅ وویل په مستون کې د بیګنا پښتنو وژل دلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکام کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې درمیان کوئی
جګړه نه دی. بلوچستان کې د پښتنو او بلوچو ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستون پیخه د پښتون او بلوچ ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش شو چې سیاسي مشرانو د دې پیخي غندنه وکړه او په ډیره خو متحده توګه ناکام کړ، او دا پیغام ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس ولس پوهېدل دي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوچ ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو له بل سره شی اړیکې لري. د وویل
د بلوس و پشتون مابین که نه دشمنی دی نه یو جگر دی، پشتون خپل پا خابر پروت دی، بلوس خپل پا خابر پروت دی. بلوس لیدران هم دا خبری کوئی چه پا پشتون پا علاقه که کم ریسورسز ستا کم وسائل ستا آغا پشتون تا دا کل سو کوره لینستی. دا غصه بلوس خپل زانت هم دا خبری چه کم زما اختیار دی، زما گیس، زما تیل، زما کوست، سمندر دا زما پلاس کی.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکټي هم پر خپلو ټویټر پاڼو د مستون پیښه په کلکو ټکو غندلې ده.
زموږ غله مشال راډیو خاوري په بلوچستان کې مو د پښتنو او بلوڅو ترمنځ د بیلتون پیدا کولو د هڅو په اړه د مشال راډیو د خبریال بوریوال کاکړ راپور اوریدی. د غرمې 12 بجې سوې مجید بابر ته به وار وار کوچ د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا د ابټآباد په دمتور یونین کونسل کې د مسلمي نواز او تحریک انصاف ګوند کارکوونکو ترمنځ د بلدیت ټاکنو په سر یوه نښته کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د دغو دریو سیاسي کارکوونکو د وژنې سره په یاد صوبه کې د بلدیت ټاکنو په سر د وژنو شمېره 22 ته ورسېده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شاملو دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د 1 مئی په بلدیت ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي. د بشری حقوقو سارون کډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د سانګي سیمونکو هی تر بار په بلخ کې د یو مرستندوی غیر دولتي ادارې د نهو کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وبله. د دغه پیښې پراتر دی د ما چا په غاړه نه راغستي. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال په افغانستان کې 1500 میلیون ډالر مصرف کړي. د امریکای خار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس پر ډدو وشتې وجلې ده. دا کس تیر ورځ وختي د خار په روز لندل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته وشتل شوی ده. پولیس وایي پګویش کلن اسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا وجل شو چې کله یې چاکو په لاس د اف بی آی په یو کارکونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړ. د راپورونو له مخې لږ تر لږه سلیر شراکي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووجل شول چې د سرلو بسې په یو غریب لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخت د البورس په غرونو کې رامنځته شوي لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو څخه واورېدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې ورته غوښو.
نن ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکاره مخې ته راغی. د کوم اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبری کانفرنس دوران خپه ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې سرنګ هندوستان له چین سره یا بلکم ملک سره تجارت کوي، نو هم دغه رنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي، نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. اداریه زیاتوي چې د هندوستان د امریکا سره ښې اړیکې دي او اوس د هند وزیر اعظم د اسرایلو دوره هم کوي. نو چې هند په دې عرصه کې آزاد دی، نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. اداریه اخري کې لیکي چې د هند مشروالۍ له دې خبرې دراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشحاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دوانو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصله کول وی. نو باید چې دوانو ملکونه د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږي او د روایتي سوچ ته را بهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې د منطقه کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولای شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پڼ خپل دریه په بلدیاتی انتخاباتو کې په بدنظمۍ لیکلې او وایي چې خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د بد انتظامی ذمہوار څوک دی؟ الیکشن کمیشن او قصبایي حکومت. د ادارې په وینا چې د لړکی کسهم الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا حکومت او حکومت په الیکشن کمیشن تورونه لګوي چې دوی د بد انتظامی ذمہوار دي، خو که حقیقت کې وخت یې شنو دواړه د دې ذمہوار دي. افافین ادارې هم په خپل یو رپورت کې د دې خبرې ذکر کړی دی. دریه اخر کې وایي حکومت او الیکشن کمیشن لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده او الیکشن کمیشن وایي چې دوی ورته تجویز ورکړی و چې مرحله وار دي انتخابات وکړل شي، خو حکومت ورسره ونه منله چې لکه بلې دا صورتحال مخې ته راغې. ادارې وایي اوس د دینه هیڅ نه جوړیږي، په دې کې دواړه ډلې کرمې دي. پکار ده چې اوس په متفقه توګه د دې مسلې د حل لپاره یو لار وټاکل شي ځکه چې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبا لوړاندې د یو شمېر بحرانونو سره مخته او نور د بحرانونو د زغم توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول او ټایمز مجلې بیا د شام جګړې ته د افغان او پاکستانی وګړو د لیږدول کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. هارون باچا د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي درته اوروي.
د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان پلو د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی، خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په موخه باید یوه ستراتیژیک ډایلاګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامی مشرتابه وروستۍ اړیکې تر هغې چې یوه ستراتیژیکه ژورتیا او ښکاره اهداف ونه لري، ښایي د تعلقاتو ښه کولو لپاره یوازې د سمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه ووسی، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکن کاږي افغان حکومت باید د پښتنې ته ځواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو او پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازات ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه 16 د دوو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یو لیکنه کې راغلي، ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي ترڅو په سوریه یا شام کې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي، د سوریه جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې، د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریه ته د تګ لپاره یو تن ته 3000 ډالر ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو څېړنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریه کې دا مهال تر 5000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د څېړنکارانو په یوه وخت کې خبرداري ورکړې چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوي دی. د دغه ائتلاف غړي پرون په داسې حال کې په پیرس کې جرګه شوی و چې د اسلامي دولت سختریز ډلې په دې ورستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمیر مهم سیمې نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د الویدیز او منځنی ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس د غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی شیعه حکومت د سنی اسلامي سختدریز ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې کړې. د پاریس په غونډه کې د سوریه، ایران، روسیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلی او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انتونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل،
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
لکه څنګه چې پوهیږي، آی اس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې، هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې. هغه څه چې پیښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري. له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنګیالي مرسته کوي. الیبادی تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل، ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل، دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو. خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن وویل، له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړې، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتېږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده.
This will be, as we've said, a long campaign.
دا بلکه څنګه چې موږ ویلي او کمپاین وی خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالیتوب یو اغیزمنه وسیله ده. د رویټرز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیز او سیمیز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغې ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي. د عراق د شمالي خود مختاره کردستان سیمې چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کردانو ته یې چې پیشمرګۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د کورنیو اختلافاتو یوه بله نښه هله په ډاګه شو چې د سني قبایلو یوه پلان شوې غونډه په پاریس کې لغوه شوه. د شیخ جمال الدهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل عبادي څه نشي کولی ځکه هغه د ایران لاسپوڅی دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوسو د افغانستان پر لور. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هو بهرنی وسوالو خواوشه ډیر شمړي د سر صلیب ځای دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوی دي. بلورته د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي چې د منګلو په درو کې سلګونه وسوال ځای پر ځای شوی او دوی د وسوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجيب الله الخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا ډیر شو هغه بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت مساخیر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی دي. دوی وایي چې د تیرې پنجشنبې ورځې را په دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په مساخیرو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبې ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
د مساخیرو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنان لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سر صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د مساخیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنگیالي چې د وزیرستان بنو پنجاب کوټي او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د مساخیر د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
مساخیر په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لره باندې دی په پښتونه هم دزونه کیږي. اولته وسلوال مخالفین زخ زیات په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چیرته په امازي نه پوسټ دی یا د ولسوالۍ مرکزونه دی په هغه باندې وسلوال دزونه کی په لار کې بمونه یې غدي. د 1300 کې په مساخیر کې په بعض سیمو کې حتی د جنخل په مربطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوی دي هم تلفاتو ترسیدلی دي.
د مساخیر د ورسوالۍ قومي مشر حمی منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پلانګ په منځ کې واقع شوی
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پلانګ تر منځ واقع شوی دی د دوړ خوونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځای دفتر ته سپارلي دي. د ویل کچیر ځای اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به خپل کورنۍ ته ورسوي.
زموږ غلمشال رادیو خاوري له پاکستان خبرې دوم کې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې ورستوي کې د اړیکو د شوال لپاره چې کومې هیلې ټوکېدلې وي هغه اوس بیرته په مړاوي کېدو دي، ځکه چې افغان ولسمشر په دې ورستوي کې پاکستاني مقامات ته یو لیک استولی چې ورکې سختې خبرې لیکل شوې دي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز در اوروي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورسپانه ډان د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو په نوم لیکل شوی یو ستغ لیک رسنیو ته رسیدلی دی. ډان لیکي د لیک ته محتوا نه معلومیږي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي لپاره نوې ټوکېدلې هیلې بے ځایه دي. ورسپانه لیکي د لیک تر رسنیو ته د رسیدلو برخونه جوتیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سره د اړیکو د پاللو او د طالبانو د سګنیو سپرلنیو شدید عملیاتو له کبله د سخت فشار لاندې دی او نوموړي د طالبانو پر ضد د شدید ځواک د استعمال امر کړی دی. ډان ورسپانه لیکي د تیرې اونۍ په پای کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې موضوع خبرې کړې چې کېدای شي د افغانستان د استخباراتو اداره د پاکستان دننه فعالیت کوي او په ملک کې د بدامنیو د وروستیو پیښو تر شا به ښایي د افغانستان او هندوستان شریک لاس وي. ډان لیکي دا د هغو خبرو برعکس ده چې سونه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې د طالبانو سپرلنی عملیات وغندل او د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د آی ایس آی ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره د تاریخي تړون خبرې کړي. د ورسپانې په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې هم په ځینو څانګو کې یو بل سره مرستې او په ځینو کې د یو بل لپامه غورځول لیدل شوی دي، خو په دې لاره کې ښه خبره ده چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د پخلاینې لپاره روانو هلو ځلو ته تاوان نه دی رسیدلی. داسې ګمان کېږي چې د دواړو خواوو د استازو ترمنځ په دې وروستیو کې په چین کې غونډه شوې ده. د راپورونو پر اساس د پاکستان حکومت د دغې غونډې په جوړولو کې مرسته کړې ده او تر دې چې په دې غونډه کې د پاکستان ځینو پوځي چارواکو هم برخه اخیستې وه. ډان په خیره کې لیکي دواړو هیوادونو له پکار دی چې خپل منځي اختلافات په احتیاط حل کړي.
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیب قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. پاکستان د هند لخوا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري د مخالفت په خبرګون کې ویلي چې دا پروژه د ټولو سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او په دې سره به په سیمه کې د پرمختګ او خوشحالي یو نوی دور پیل شي. تر دې وړاندې هند بهرنیو چارو وزارت له دې پروژې سره ځکه مخالفت څرګند کړی و چې دا پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې هم تیریږي چې د دوی په وینا متنازع سیمه ده او دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور او قومي سلامتي مشیر سردار جسیس سهین د خارجه وزیر سوشما سوراج د بیان پر د عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منطقي او تجارتي ترقې لپاره ده. د وزیر اعظم مشیر سردار جسیس په وینا چې د هند خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې راهداري قبول نه ده. د نهي پورس د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړو خصالوکاتو تبصره نه کول غواړي، نو هند هم د پاکستان او چین په دواړو خصالوکاتو دو کې مداخلت نه کوي. سردار جسیس سیاست کړی چې د راهداري سره معاشي ترقی او د غونډې منطقې د اولس خوشحالي تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې سیاستوي د پاکستان پالیسی پاتې شوې ده چې دواړه خیز مسلې او خصوصا د هند انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکرات د لارې هوار کړی. واضح دی د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج ویلی وو چې هند په دې راهداري اعتراض سي او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کوم اقتصادي راهداري خبره تاسو کوي هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه هم تیریږي، نو دا موږ ته نه ده منصوره. د فکر ده په 3000 کیلومتره مشتمله په دې راهداري لاسلیک د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوی وو. دا منصوبه به د پاکستان گوادر بندرګا د چین سینکیانګ صوبې سره تړي. په دې راهداري کې بلوي سړکونه، ریلوي نظام، کارخانه او د تیلو د ګیس د پیپونو یو لوی جال خپریږي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې نن سبا در هر بل وخت په پرتلا د رسنیو بازار ګرم دی. لسکونه رادیوګانی او رسپانی تلویزیونونه او مجلې فعالیت کوي، خو د خبريالانو ژوند تل د غواښنو سره مخ پاته شوی دی او دا مهال هم د ستونزو او تهدیدونو سره مخ دی. نجیب امیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
زبیح الله ظاهر لطیر سمحاله په کابل کې د شمشاد تلویزیون سره د خبريال په هیڅ کار کوي. دی وايي په افغانستان کې چې څوک هم د خبريال په هیڅ کار کولو ته زړه خه کوي، نو ورسره سم هغه ستونزې، کړاوونه او ګواښونه هم له پامه نه غورځوي چې دی ورسره د کار په ساحه کې مخ کېدای شي. دی خپل شخصي تجربه موږ سره شریکوي.
بل شک پرته چې دغه ډول ګواښونه د خبريال په کار باندې ډېره زیاته اغیزه کوي، هغه ولاږي چې اول هغه دی چې لکه زه یو مثال درکوم چې ما یو تحقیقي رپورټ درلود په اداري فساد باندې. نو ما کله چې دا رپورټ مواد ترې وځه معلومات په یو هفته کې راټول کړی تل ورځو کې، نو دا رپورټ ما نشرو ما نشو کولای چې دا رپورټ زه نشر کړم. نو هغه دغه رپورټ په داسې بڼه باندې نشر، هغه په حقیقي بڼه باندې نشر نشو، یعنی په داسې بڼه باندې نشر شو چې ډېره زیات توجه یې د چا نشو راجلبولای. دغه غټې یا لوی اغېزې امدادي تاثیرات امدادي کې یو خبريال هغه څه چې لازم دي هغه نشي کولای چې نشر کې ولسته وړاندې کړي.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه هم په خپل یو وروستي راپور کې وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر مهال هم د خبريالانو ژوند له ګواښونو ډک دی. د یادې ادارې مشر صدیق الله توحیدی وایي د افغانستان په ټولو برخو کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی.
تاوتریخوالی د خبريالانو په مقابل کې په دغه څو میاشتو کې ډېره سوې ده، او دا تاوتریخوالی د دولتي چارواکو له خوا دي، که وکیل دي، که د پولیس مسؤول دي، که د والي دي، که دغه څه د ولایتي شورا اعضای وي.
نه وایي په خوا به د وسلوالو ډلو له خوا خبريالانو ته ګواښونه کېدل، خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د وکیلانو له خوا هم خبريالانو ته ګواښونه شوي دي. دوی د هرات ولایت د ولایتي شورا د مشر له خوا د یوې ځایي ورځپاڼې د یو خبريال د احضارولو او ډبولو، او همدارنګه د ولسي جرګې د یو غړي عاشق الله وفا له خوا د تنویر تلویزیون د مشر شیر محمد جهش په مرګ ګواښلو ته اشاره کوي، خو وفا دا تورونه ردوي او وایي
ادعای کاملا بی اساس او ناحق ده، باید په اسنادو خبري وکړي. زما خبري په غلطۍ سره جوړې کړې دي، خپل مطبوعات هم بی طرف نه دي، یو ورخیز عمل کوي، ته هغه خبري بی اساس دي.
د عاشق الله وفا د دې خبرې چې خبريالان په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره د ګواښونو پلمې کوي، په ځواب کې افغان ژورنالیست خپلواک صافي وایي دا خبره سمه نه ده.
هغه خبرنگاران چې په دې خبر ما البته نور به هغه ته بهر تللي دي، خو مشخص که دغه څه ډېره وخت په دې کلمه کې دلته یو تاوتریخوالی جوړ کړی، قصدي همدې چا چې باید کړی د بهر تللي د پناه اخیستو هڅې کړې، دا موارد به ډېر کم وي او بل ډېر ډېر ضرورت به کم نه کړي. دا د بشري حقونو فعالانو ته او د میډیا او رسنیو فعالانو خبريالانو ته تاسونه کړی منو کې ګڼې دي، سره ډېر جنجال ته چې دلته یو څه د کور دننه دومره ډکه چې فضا ته جوړه کړي چې بیا هغه د چک یو هغه ځان ته واچوي د لاسې تاریخ کې
افغان خبريالان وایي په تیرو 14 کلونو کې حکومت د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره کوټلي ګامونه نه دی پورته کړي. په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي او د رسنیو د کمیسیون لغړو امان الله پیمان، فریبا احمدی کاکړ او عبدالرؤف مجروح سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د باجوړ ایجنسی پر لور ځو. په باجوړ ایجنسی کې د تیر حکومت لخوا درې کاله وړاندې د میډیکل کالج منصوبه اعلان شو، خو پر هغه منصوبه لا هم کار نه دی شروع شوی. ځای ولس اوس هم د دې کالج جوړولو غوښتنه کوي، ځکه له باجوړ هر کال له 12 څخه تر 13 پورې زده کوونکي میډیکل کالجونو ته د زده کړو لپاره ځي، چې زیاتره د مجبوري له کبله د خیبر پښتونخوا بهر په نورو صوبو کې زده کړې ترلاسه کوي. په دې اړه شنواز ترګزی راپور لیږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
درې کالونه وړاندې په تیر حکومت کې په باجوړ ایجنسی کې د میډیکل کالج منظوري ورکړل شوې وه، او د دغه غرض لپاره په خار هډ کوارټر باجوړ کې ځمکه هم بیا شوې وه، خو ولې په دغه منصوبه لا هم کار نه دی شروع کړی شوی. د کالج د جوړونې د اعلان سره د باجوړ ایجنسی په شمول د مهمندو او ځینې نور قبایلي ولس هم ډېر خوشحاله چې ګینه اوس به د هغوی بچي نږدې سبق وایي، او ولس لا هم په دې تمه دی چې ګینه کالج به جوړیږي. خدا خبر سرګند نه چې کله به جوړ شي. بصیر خان چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو ډاکټر دی، او چې کوم محل د کالج د جوړونې اعلان وشو، نو هغه وخت مې هم د بصیر خان سره خبرې کړې وې چې په بلوچستان کې په یو میډیکل کالج کې د دریم کال زده کوونکو ولې دا سات په مردان ہسپتال کی ڈاکٹر دے او وی ویل
اغه وخت زه تھرد ایئر ټو ما تھرد ایئر کدا اناؤنسمنٹ شو نو موږ ډېر خوشحالي اظهار کړو چې یاره باجوړ کې وایي میډیکل کالج جوړ شي او بیا کم دلته چې کسان راځي خدمات کوټه ته راځي نو اغه کسان به هلته ایډجسټ کړو باجوړ کې نو دې کسان به د مشکلات نه بلکې په تهاله پورې دغه میډیکل کالج دغه نشته نه نفسته نه بل نه کار ته شوی دی تیار شوی ته پته ولګي چې واقعي دلته یو کالج جوړیږي
او هر کال له باجوړ ایجنسی او د نږدې منډي نه لږ زیات څومره ځوانان او پیغلي میډیکل کالجونو ته روان دي په هایر سیکنډري سکول ګردې کې یو استاد شیرین زاده خان وای
لکه مطلب دی چې سی په پوسټونو باندې دي او څه چې کوم نه د ګورنمنت په سیټونو باندې دي نو د 17 نواله د 19 نواله تر د 20 په پورې دا سټوډنټان چې هر کال د دې نه میډیکل کالجونو ته ځي
کوم مهال چې د کالج منظور ورکړ شي نو د باجوړ ایجنسی نه پارلماني غړي او خوندزاده چټان وو هغه سره مې هم خبرې وکړې
پته نه لګي چې ولې دا په کار ده زموږ پارلمنټیرین دا په کار ده چې دا خبره په کوم پارټا سیکرټری سره د گورنر سره دلته فلور اپ دی هاوس باندې چې ته کیږي څه وجه کې دي چې څنګه هم ګویم سکمونه دي چې په هغه باندې فار نه باقی ده ځمکې رښتې شوې په هغه باندې پیسې خرڅ شوې ده خو په هغه کې پیسې ترپ نه کیږي
او بیا مې د موجوده ام ان اے شهابالدین خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو څه جواب نشم ویلو شانواز ترغزی مشهد رادیو محمد ایجنسی
له محمد ایجنسی څخه ځو د کورمی په لور په کورمی ایجنسی کې د امن په نامه د کرکټ تورنمنت مقابله پای ته رسیدلې دي په دې تورنمنت کې د خیبر ایجنسی د ټول لوبډلو پراته د منځنی او د کوزی کورمی په کچه 50 لوبډلو برخه اخیستې و په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو د شروع کېدو وروسته اول ځل دی چې د منځنی کورمی په مسوزو کې په دومره لوی کچه د کرکټ تورنمنت ترسره شو په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورک زیرا کوي
پکورم ایجنسی کې امن بنامه د کرکټ ټورنامنت مقابله سرته ورسېده د تریتانګ په سکول میدان باندې د ټورنامنت فائنل لوبه د درګي امندو خېلو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې پکې درګي 11 په یاوي وکټ سره مخالف لوبډلې ته ماته ورکړه امندو خېلو 11 په مقرره 12 اورونو کې شپږ نوین زونه د 10 وکټو په زیان جوړ کړی وو د بریالي لوبډلې کپتان شمس الدین مشال لوډیو ته وای په ټورنامنت کې دوی په جوش او جذبه سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دوی تمه لري چې دغه شان ټورنامنتونه به پر روان وخت کې هم ٹورنامنٹ کے خیبر ایجنسی دا اتول لوبډلونو علاوہ منځنی او د کوزی کورمی په کچا 50 لوبډلو برخه اخستی وا په سیمه کې یو میاشت وړاندې شروع شوه د دغه ټورنامنٹ فائنل لوبه ته د سیمې ځوانان مشران او انتظامی چارواکونه علاوہ امنیتی چارواکي هم راغلي وو عبدالرزاق په نامه د خیبر ایجنسی یو لوبغاړی مشال لوډیو دوای په سیمه کې د ټورنامنٹ لپاره ډېر ښه انتظامات شوي او زیاتوي چې دغه شان ټورنامنٹونه په هغو ځایونو کې ممکن وي کوم ځایونو کې چې امن وي وسیمه کې دغه ټورنامنت د ځوانانو تنظیم د مسوزو سټوډنټ فیډریشن لخوا جوړ شوی وو د تنظیم مشر پټان عبدالخالق مشال لوډیو توای د ټورنامنت وستل مقصد خلکو ته تفریح موقع ورکول وو او بلدا چې ټولو نړۍ ته دا وښودل شي چې موږ امن خوښ یو
واضح
دی چې په 2009 کال کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې د منځنی کورمی په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ ټورنمنت وویستل شو طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
جوڑتا